شنوندگان بینندگان عزیز برنامه روکراس پین خبر سلام، امید جور خوب و سرحال باشین. حفیظ آصفی هستم و به همراهی همکار ارجمندم آقای سید سلیمان آشنا برنامه روکراس پین خبر امشب گردانندگی میکنیم.
السلام علیکم درنو لیدونکو، د آصفی صاحب نن په مننه چې قربانی دی را سره. موږ نن د سپینې خبرې یا روکراس خبرونه کې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د غړیتوب د په اتاویایمې کلیزې په اهمیت باندې غږیږو، د میلمنو نظرونه اخلو. که تاسو هم کومه پوښتنه یا نظر لرئ، موږ سره کولی شئ د امریکا غږ په ټولنیزو شبکو پاڼو باندې موږ سره شریک کړئ، موږ به ستاسو پوښتنې هم بیا راواخلو.
تشکر آقای آشنا. در بحث امشب در رابطه به 78مین سال روز عضویت افغانستان در سازمان ملل متحد با مهمانان محترم بحث میکنیم. مهمانان بحث امشب ما جناب آقای محب الله طایب، مستشار و مسئول حقوق بشر نمایندگی افغانستان در ژنو، و جناب آقای عبدالغفور لیوان، نویسنده و سفیر حکومت پیشین افغانستان در ایران هستند که حضور هر دو مهمان محترم در برنامه خیر مقدم میگیم.
دواړو میلمنو ته ستړي مشي وي او طایب صاحب به موږ سره د ټلیفون په کرخه باندې وصل شي، او لیوال صاحب تاسو موږ سره په سکایپ واسطه ستړي مشي پروګرام ته اجازه ده. آصفی صاحب زه به لیوال صاحب اوله پوښتنه تاسو سره شریکه کوم، په مجموع کې چې دا د ملګرو ملتونو په اهمیت باندې اصلا غږیږو، خصوصا د افغانستان په عضویت چې د اتاویا کالی پوره شولو نن، یعنی پرون البته د نومبر په 19 او نن اوله ورځ د بل کال د پیلې دلو ده، د سویل شي چې د افغانستان د پاره په مجموع کې په دغه څلور یا اتل سیزو کې تقریبا د افغانستان د پاره ګټي څه وي، اهمیت څه ده په دغه سازمان کې، او کده سه مختصر به وي چې اوس په کوم حالت سره مواجه ده؟
افغانستان د ملګرو ملتونو د تاسیس نه یو کال وروسته د دغه سازمان په غړیتوب واخیست، او منطق د ملګرو ملتونو د سازمان د ایجاد د نړیوالې جګړې نه وروسته دا و چې په بین المللي مناظراتو کې د یو منځګړي په توګه د سولې د ساتونکي یو سیاسي نهاد په توګه رامنځته شي. البته وروسته یې څلور مکلفیتونه او وظایف هم ورسره یو ځای شول چې هغه اساسا د بشري مسایلو او بیا وروسته سیاسي، بشري، امنیتي، حتی فرهنګي او انکشافي مسایلو باندې هم په نړۍ کې دغه سازمان د یو مهم سازمان په توګه رامنځته شو. د سړې جګړې په ټوله موده کې چې نړۍ د منازعاتو او د بین المللي امنیت یو نوي دوران ته ورننوتله، د بشري حقونو د ساتنې اصل او بیا د درېیمې نړۍ د انکشاف او بشري مرستو اصل هم رامنځته شو. په ټوله سړه جګړه کې چې له بده مرغه افغانستان د دغې جګړې د سړې جګړې د تودې ځمکې په توګه د جګړو، مهاجرتونو، کډوالیو او بدو پیښو شاهد هیواد و، د ملګرو ملتونو نقش په دغه هیواد کې په درېو عرصو کې ډېر مهم دی. اول، د افغانستان د سولې لپاره یو مهم بین المللي سازمان په توګه ډېرې سترګې ملګرو ملتونو ته وي. همدارس د بشري مرستو په برخه کې، ځکه چې افغانستان دی یو جګړه ځپلي هیواد په توګه، د یو فقیر هیواد په توګه، د یو بېوزل هیواد په توګه بشري مرستو ته اړ وو، او په تېره بیا لکه مخکې چې ما وویل د سړې جګړې په زمانه کې افغانستان یو له هغو هیوادونو نه شو چې تر ټولو ډېر کډوالۍ درلودل. په تېره بیا خپلو ګاونډیو هیوادونو او نورو هیوادونو دغو کډوالو ته د رسیدګۍ په برخه کې ملګرو ملتونو هغه څانګه چې یونیسیار ورته وایي، او د ملګرو ملتونو د کډوالو دپاره ځانګړې شوې څانګه ده، هغه د افغان کډوالو دپاره ډېره مهمه وګڼل شوه. بله برخه انکشافي برخه وه چې په بېلابېلو دورو کې یې خپل نقش درلود. په تېره بیا په هغه موده کې چې په افغانستان کې یو نسبي ثبات و، د افغانستان د انکشافي پروژو په برخه کې ملګرو ملتونو خپل نقش درلود. زه غواړم په دوو لنډو جملو کې دا را لنډه کړم. د اخواني صوبات په دوره کې افغانستان د ملګرو ملتونو په معاملاتو کې هم مهم نقش درلود. په تیره بیا هغه استازي چې په ملګرو ملتونو کې لوړو څوکیو ته ورسېد لکه ارواښاد عبدالرحمن پژواک او یو شمېر نور، دوی په بین المللي منازعاتو کې د افغانستان د نماینده نقش هم ډېر د پام وړ و. او بل بیا د ملګرو ملتونو نقش په افغانستان کې چې سره له ټولو کمزورتیاو په تیره بیا په سیاسي برخه کې ملګرو ملتونو ونه شوای کړای چې په دوو مهمو دورو کې په افغانستان کې خپل نقش ولوبوي، او له بده مرغه دوه ځلې لوی سقوطونه په افغانستان کې رامنځته شول او په دواړو کې ملګرو ملتونه ناکام وو. خو د دې تر څنګ بیا هم په سیاسي پروسه کې او بشري مرستو کې ملګري ملتونه لا تر اوسه لا تر ننه هم په افغانستان کې یو مهم نړیوال سازمان په توګه
بله. تشکر جناب آقای لیوال. آقای طایب سلام مجدد به شما، خوش آمدین به برنامه، خوشحال هستیم که شما را داریم با خود. امیر رقم که آقای لیوال فرمودن افغانستان در طول ای 78 سال با فراز و نشاب های روبرو بوده و همزمان و همگام با تغییرات سیاسی در جهان و در داخل افغانستان عضویت خود در ای سازمان همچنان حفظ کرده بود. با نظر شما در طول این سالها، بخصوص در سالهای 70 پس از هجوم نیروهای اتحاد شوروی وقت به افغانستان و پس از سال 2001 آمدن امریکایی ها به افغانستان، دو قدرتی که در سازمان شورای امنیت حق ویتو را دارند، چقدر ملل متحد تانسته به وضعیت افغانستان و بحران بشری رسیدگی درست بکنه به نظر شما؟
سلام عرض ادب خدمت شما، همکار گرامی تان، میمان بسیار محترمتان و بینندگان و شنوندگان محترمتان. طوری که میفهمین سازمان ملل متحد بعد از یک جنگ خانمانسوز که تقریبا سراسر دنیا را فرا گرفته بود، مخصوصا قاره اروپا را که یک قاره کاملا ویران به جا گذاشته بود، در اثر امی تاثیرات منفی جنگ، دول که شامل جنگ بودند، مخصوصا کشورهایی که خود پیروز میدان می دانستند، با استفاده از تجربه قبلی که در نتیجه از او جامعه ملل به وجود آمده بود، این بار با حضور آمریکا به صفت یک عضو اصلی، یکی از ارکان مهمی سازمان ایجاد شد و در امو اول هم قسمی که مهمانتان گفت، یکی از مهمترین وظیفه اصلیش محافظت صلح جهانی بود و بعد توسعه و در آخر امور رکن سیومی از این مسئله حقوق بشر وارد شد که افغانستان در امور رکن که شما گفتین در نومبر 1946 با سویدن و آیسلند یک جای عضویت سازمان را پذیرفتند. دولت ها دو مسئله دارن، یکی است که در چارچوب سازمان های بین المللی چی کاری را انجام داده میتونن که از اونجا به نفع مردم، جغرافیه و همون ساختارهایی که دارن کمک بگیرن، و در این زمان این ساختارهایی که توسط دولت‌ها ساخته می‌شود به صورت نیاز بعد چطور می‌توانن یک عضوش کمک بکنن، که متاسفانه افغانستان تقریبا بعد از یک مدت زمان که سلطنت هنوز ادامه داشت، بعد از او سالهای متمادی به عنوان یک عضوی که ضرورت به همکاری از طریق سازمان داشته باقی مانده. و همون رقمی که گفته شد، مخصوصا در دو شکست که متاسفانه به وجود آمد یا مقطعی که به وجود آمد، ضرورت کمک و دریافت کمک ای عضو سازمان ملل متحد به عنوان یک عضو امی سازمان بسیار مشهود بود، که متاسفانه در بعضی مواقع سازمان ملل متحد مطابق منشورش نتوانست به امو وظیفه اصلیش که حفاظت از صلح هست و به همی ترتیب در مواقعی که ضرورت به توسعه و به همی ترتیب تأمین حقوق بشری افراد کشورهای عضوش هست، حداقل در مورد افغانستان ما شاهد ناکامیش هم بودیم.
بله، و چی فکر میکنین آقای طایب؟ مزرعت میخوام گپ شما را قطع میکنم. خب این به خاطر نفوذ کشورهای تمویل کننده است به نظر شما بیشتر؟
خب به جای شکی نیست که سازمانهای بین الدولتی مثل سازمان ملل متحد اما بازیگرای اصلی از این کشورهایی هستند که تصمیم گیرنده هستند. شما وقتی که ساختار سازمان ملل متحد میبینین، به طور مثال همین روز مباحثی که روی شورای امنیت سازمان ملل متحد است، این موضوع حتی در بعضی مواقع معادلات جهانی را زیر سوال برده. شما به دانی مجمع عمومی که گذشت در سپتامبر امسال، اکثریت رؤسای جمهور و رؤسای حکومت‌هایی که اونجا شرکت کرده بودند، یک بخش از سخنرانی‌هایشان معطوف به بی‌عدالتیه که در نتیجه ساختار سازمان ملل متحد بر جهان حکم فرما است بود. شما همو گفتار بسیار مشهور آقای رجب طیب اردوان رئیس جمهور ترکیه را بیاد دارین که همیشه میگه که دنیا از پنج بزرگتر هست، و به همین ترتیب بعد از اینکه سازمان ملل متحد ایجاد شد، یک سری از کشورهای خیلی که فعلا عضویت این سازمان را دارند در اون زمان ها به یک نوع مستعمره بودند و بعدها اینا به عنوان کشورهای مستقل ظهور کردند که تقریبا ساختار سازمان ملل متحد امروز از هر نگاه که میبینیم بجز از ابو مجمع عمومی که تمامی کشورها به عنوان یک عضو اونجا حق رأی دارند، دیگه ساختارهای سازمان ملل متحد با در نظر داشت ترکیب و وضعیت بعد از جنگ جهانی دوم، عموم چالش های امروزی جهان امروز هم متاسفانه پاسخگو نیست، و یک دلیلش هم این بی‌عدالتی است که در سازمان موجود است.
تشکر جناب آقای طایب.
مننه طایب صاحب. لیوال صاحب، یو د ملګرو ملتونو د سازمان خپل جوړښت چې لږ به خپل اوریدونکو لیدونکو ته یو څو ټکي یاد کوم، چې دا پنځه دایمي غړي یا پنځه جمع چې یادیږي، دا لوی بر قدرتونه لکه متحده ایالات، برېټانیا، فرانسه ده مثلا، روسیه ده، چین ده مثلا، ورسره جرمني جمع یادیږي چې د هم کې اوسي. بیا تر څنګه د امنیت شورا ده چې پنځه شپږ غړي درلودل اوس هغه زیات شوي دي، خو دوري خپل ریاست لري. تر ډیره پورې د سخکاری چې د دوی دایمي فیصله لکه دغه قدرتونه چې نن په تقابل کې دي لکه چین، روسیه، امریکا، برېټانیا چې اوس د اروپا نه بیله شوې ده، دوی په یو ډول تقابل کې د جهان په جګړو کې او په نامنیو کې او اقتصادي شخړو کې اخته دي، مګر هم ډیر زیانونه په هغه سیمو کې دي په شمول د افغانستان چې ملګرو ملتونو ونه شو کړی دغه اساسي ماموریت چې تاسو او طیب صاحب ډیر ښه ذکر کو چې د شخړو د مخنیوي لپاره یا د مازلو حل د پاره باید اقدام وکي. دا ولیدل شو چې د افغانستان په قضیه کې هدا اقل ملګری ملتونه ناکام شو، مثلا د دوه تړون کېدو ملګرو ملتونو کم نقش ونه لیدو نه درلودو، اما تر هغه وروسته د طالبانو سره د تعامل د ساتلو لپاره یو لار غوړه کړه، او تر اوسه پورې چې دلته ګورم طالبانو ته د اعتبار درې کال کېږي عضویت ورته نه ورکوي په ملګرو ملتونو کې، او د پخوانی استازي د رای حق هم ځکه سلب کړی، لیکلي دي چې 900,000 فیس د عضویت خپل نه دی تادیه شوی. معنی دا ده چې یو لوی بحران، یو خلا په دې منځ کې شته. ملګری ملتونه چې دومره یو برجسته نړیوال سازمان دی چې کولی شي ځینې مسایل حل کړي، حداقل د افغانستان په تړاو ولې داسې قاطع تصامیم ځینې نشته، برعکس د بشري کومکونو په نوم باندې لکه خیریه مؤسسه چلند کوي؟
او دا اساسي سوال دی. دلته دوه خبرې دي یادول وړ دي. اول دا چې بعد مرغ په امنیت شورا کې او په نورو سختارونو کې د دوو مخالفو قطبونو، نړیوالو قطبونو، چې یوې خواته اوس په نړیوال نظم کې روسیا او چین دي، او بلې خواته یې امریکي متحده ایالات او نور غربي هیوادونه دي، دوی د ټولو نړیوالو مناظراتو په برخه کې د دوی د خپلو ګټو پر اساس هغه پریکړې کوي چې هغه کولای شي نړیوال ثبات تضمین کړي. دا به مرګ مشکل ده. او د افغانستان په قضیه کې د افغانستان د خلکو له نوري څخه ورته وګورو دوه ځله نو توقعات په افغانستان کې ایجاد اول ځل په 1992 کال کې د افغانستان سوله د ملګرو ملتونو په تضمین مخکې روانه وه او ټاکلې وه چې د بنین سیوان پروګرام تطبیق شي او په افغانستان کې یو موقتی ادارې ته واک ولیږي. د بده مرغه په وروستیو شیبو کې یا په وروستیو ساعتونو کې حتی ملګرو ملتونو یوه تاریخي کمزوري وښودله، دوی نه شو کړی چې دغه پروسه بشپړه کړي او د افغانستان یوه لویه بدمرغي پیښه شوه. په افغانستان کې یو باثباته حکومت سقوط شو او پرته له منظم لیګ څخه افغانستان د یوې لسیزې کورنۍ جګړې ته ورننوت چې په لکونه انسانان پکې ووژل شو، افغانستان ویجاړ شو او افغانستان خپله ټوله هستي له لاسه ورکړه. د افغانستان د خلکو توقع، ټوله توقع په وروستیو ورځو کې په هغه وخت کې ملګرو ملتونو ته وه، او کله چې ملګرو ملتونه په خپل دې ماموریت کې ناکامه شول، د افغانستان د خلکو په تاریخي ذهنیت کې یا د افغانستان د خلکو په تاریخي حافظه کې ملګري ملتونه بی اعتباره شو، اعتماد له لاسه ورکړ. دا یوه تاریخي تجربه د افغانستان د خلکو په تاریخي حافظه کې لا موجوده وه چې بل ځلې د دوهې د پریکړو یا د دوهې د هوکړې په وخت کې دا ځلې ملګري ملتونه له بده مرغه د افغانستان د امنیت او سیاسي روغې جوړې له صحنې څخه غایب ول. لکه څنګه چې په دوحه کې د افغانستان خلک غایب ول، د افغانستان منتخب حکومت غایب و، همدغه ډول په دوحه کې ملګري ملتونه او یوناما هم غایب. هغه څه چې په دوحه کې پیښ شول د افغانستان د خلکو په غیاب کې، د افغانستان د حکومت په غیاب کې او د ملګرو ملتونو د نقش په غیاب کې ترسره شول، او د همدې لپاره اوس چې د افغانستان خلک څه ویني او په څه حالت کې دي او څه ستونزې ورته پیښې دي، دا دوهم ځل دی چې ملګري ملتونه په دې کې پاتې راځي. او زه فکر کوم که د افغانستان د خلکو، د افغانستان د ملت د لید له زاویې څخه او د دوی له نظره ورته وګورو، ملګري ملتونه د دوه ځلې د افغانستان په قضیه کې بشپړ ناکام سازمان دی، او دا یوه ترخه خاطره پاتې شوه. البته دې کې شک نشته چې کیدای شي نړیوال لوبغاړي لکه د امریکي متحده ایالات او نور د دې لپاره خپل دلایل ولري، یا په افغانستان کې اوسني واکمن د دوهې لپاره خپل دلایل ولري، مګر موږ لپاره د افغانستان د خلکو حافظه مهمه ده، د خلکو د افغانستان د خلکو اعتماد مهم دی. دا او له بده مرغه په دې برخه کې ملګري ملتونه ښه تصویر نه لري. او دا تنه د افغانستان قضیه نه ده، په ځینو نورو لویو قضایاو کې د منځني ختیځ، د افریقایي هیوادو او نورو کې هم ملګرو ملتونه
د کې شک نشته. لیوال صاحب، چې د افغانستان په تړاو د ملګرو ملتونو به ډیر موثر او مفید کارونه او خدمات به می هغه به یادو، دا څو ټکي موږ انتقادي یادو، دا په دې انتباه ونیشي چې ګوندې موږ ایوازې انتقادي بڼه لرو. یو لنډه وقفه اخلو او بیرته راګرځو. تایب صاحب نن پوښتنه لرو.
ما یک فعال گوش میتیم با هم.
یک موضوع چند زاویه، ویژه برنامه جدید صدای امریکا، بررسی و تحلیل موضوع داغ هفته از زاویه های مختلف. تماشای این برنامه را هر شنبه شب از ساعت 6 تا 6:30 دقیقه از چینل 469 شبکه ماهواره‌ای یاست و صفحات اجتماعی صدای امریکا فراموش نکنید.
برمیگردیم به برنامه روک راست. سپین خبری که در رابطه به 88مین سال روز عضویت افغانستان در سازمان ملل متحد صحبت میکنیم و کارکردهای این سازمان در افغانستان و جهان با مهمانای محترم با بررسی میگیریم. جناب آقای طایب، همین رقم که پیشتر همکارم فرمودن آقای آشنا، تمیز که ما در رابطه با کارهای مثبت و منفی سازمان ملل متحد در قبال افغانستان و جان صحبت میکنیم. خب از اداره های مهم غیر از مسائل سیاسی را که یک گوشه بانیم، سازمان جهانی صحت WHO، سازمان جهانی غذا WFO و سازمان فرهنگی آموزشی و علمی سازمان ملل متحد یونسکو نقش های عمده در پالوی بازسازی بعضی کشورها در کشورهای در حال رشد و بخصوص در افغانستان هم داشتند. به نظر شما فعالیت ای اداره های سازمان ملل متحد تا چی حد فعالانه بوده، چقدر مؤثر بوده و چقدر هم برعکس تحت تاثیر مسائل سیاسی قرار گرفته بود؟
خب در مواقع از تاریخ کشور ما و عضویتش با سازمان ملل متحد، ما به عنوان یک کشوری که همیش متاسفانه به کمک های بیرونی نیازمند بوده، کشورمان همین سازمان ها یا بخش های از سازمان ملل متحد که شما یاد گرفتین برسیدگی به چالش های گوناگون مردم افغانستان تا خیلی رم مؤثر واقع شدند و در او جایسته که نیست. مثلا که امروز در افغانستان یک حکومت دارای مشروعیت داخلی و بین المللی نیست، من فکر میکنم که نقش نهادهای مرتبط به سازمان ملل متحد در رساندن یک سری از خدمات برای مردم کاملا هویداست و اگر نبودی از اینا متاسفانه عمق فاجعه را برای مردم بیشتر خود ساخت. به همین ترتیب ای در زمان جنگ های که در زمان جهاد مردم افغانستان بر علیه قشون سرخ، من فکر میکنم نقش کمک رسانی سازمان ملل متحد برای مردم افغانستان یک نقش مؤثر و مفید بود است. خب اما طوری که گفته شد، سازمان ملل متحد مجزا از کشورهای که در اینجا مؤثر هستن و امو بازیگرای اصلی هستن از اینا نیستن، چون تمام پالیسی ها، کار و برنامه ها بر اساس نظریاتی کشورها و به همین ترتیب در اثر بالاخره ارائه بودجه لازم و حتی گماشتن افراد از طریق سازمان از طریق کشورها صورت میگیره. از او بابت است که ما میبینیم در مورد افغانستان در بس مواقع سازمان ملل متحد به مراتب با اختیارات بیشتر، بودجه بیشتر و سهمگیری بیشتر در بسیاری مسائل تبارز کرده، اما در بعضی مواقع وقتی که امو کشورهای تصمیم گیرنده یا بازیگران اصلی بین قوس، اینا وقتی که توجهشان نسبت به مسئله افغانستان کمتر شده، شما میبینن که نقش سازمان ملل متحد هم به صورت طبیعی به مراتب کمتر میشه، که متاسفانه ای برگرفته شده از آنمو ساختار است که بعد از جنگ جهانی دوم ایجاد شده و ای مرتبط است با آنمو نقش اصلی بازیگرای اصلی که کشورهای قوی عضوی سازمان هستند.
تشکر آقای طایب.
مننه. دا پختنم به که او طایب سب تاسنم لیوال سب نم چیزنی دیر قوی هیوادونه یا دیر زورواکی هیوادونه چی دی لکه امریکا، چین، روسیا یا بریتانیا، فرانسه، مثلا جرمنی، تا دوی چه ډول دا نړیوال نورمونه د خپلو ملي ګټو په چوکاټ کې په جهان کې غواړي تطبیق کړي. دا یو بیل بحث دی، خو شاید چون وخت لرو کافی په دې اړه نظر اخلم. زه راځم بیرته دا د ملګرو ملتونو نورمونو ته، چې برحال افغانستان ورسره په یو عجیب ستونزه کې دی. د ملګرو ملتونو د عضویت لپاره، یعنی فعال غړیتوب لپاره چې یو هیواد ولري، ځینې نړیوال نورمونه او معیارونه ټاکلي دي چې باید افغانستان حاکمیت هغه ورسره متحد اوسي یا عملي کې، چې تر څو د افغانستان هغه دایمي عضویت دوی بیا نمائندگی هم وکړي. اوس موږ د 2021 کال د اگست میاشتې نه وروسته چې په افغانستان کې طالبان حاکم دي، هغه ته وسیت نه ورکول کیږي، او دا تعامل برعکس د ملګرو ملتونو یوازنې سازمان دی چې د طالبانو سره تعامل کوي، او د ولس او د بیرونی یا د بهر میشتو افغانانو نمائندگی کوي، او د نورو دولتونو ماته استازیتوب په خپل ملګرو ملتونو سیاسي دفتر په کابل کې چې یو نامه باندې مشهور دی هغه کوي. دا څه ډول په دې درې څه باندې درې نیم کالو کې لیوال صاحب ملګرو ملتونو ونه شو کړی چې موجوده حاکمیت په افغانستان کې دې تقانی کې چې دغه نړیوال نورمونه چې ډیر ابتدایي حقوق پکې د انسانانو شامل دي، لکه تعلیم، لکه خدماتو ارزه کول، لکه د بشر کار کول، لکه ښځه کار کول مثلا، دای محدودیتونه په وځکی او امادوی په هیڅ ډول نشي کولای چې د تعامل نه لاس واخلي، یا د اقل یو برخه کې پرمختګ راشي. دغه بنبست دلیل څه شه ده؟
اساسي خبره دا ده چې ملګری ملتونه په تیرو دریو کلونو کې د افغانستان پر وسپهالو واکمنو باندې د فشار ابزار نه ده. او دا په دې پورې مربوطه ده چې که ملګری ملتونه له افغانستان سره تعامل ته دوام ورنکړي څوک متضرره کی. له بده مرغه د هر ډول تعامل له راکمېدو سره د افغانستان خلک په دې ربیا د بشري مرستو په برخه کې متضرره کیږي، او ښایي هغه لازم احتیاط چې اوس ملګرو ملتونو او نورو بنسټونو د افغانستان په قضیه کې تر لاس لاندې لري او هغه ته مخه کړې ده، یو دلیل یې همداوي چې که هر ډول فشار زیاتېږي او هر ډول محدودیتونه وضع کېږي پر افغانستان باندې، د دې تاوان د افغانستان عامو خلکو ده چې اوس نه له اقتصادي پلوه په ښه وضعیت کې دي او نه له د ژوند له نورو اړخونو سره. خبره په دې کې ده چې د افغانستان تر ټولو لویه ستونزه همدا اوس د بشري حقونو مسله ده. په افغانستان کې د ښځو مسله، په افغانستان کې د ابتدایي انساني حقونو او ازادیو مسله، دا د نړۍ له ډیرو مهمو مسلو څخه ده. زه خپل خبرې په دې برخه کې یوې مسلې ته راګرځوم او پای ته رسوم. هغه دا ده چې هغه د ملګرو ملتونو هغه مهم کلیدي غړي چې دغه سازمان په اصطلاح د هغوی په هغوی له پالیسیو سره په جدي توګه تړاو لري، هغوی په افغانستان کې د بشري حقونو ستونزې ته پام نه کوي. اما خبره چې هر کونان دهد همو فرمان دهد، هر هغه څوک چې په ملګرو ملتونو کې د حقونو زیات لویه برخه ورکوي او د ملګرو ملتونو بودیجه له هغه څخه تامینیږي او د ملګرو ملتونو اجراءات د هغوی د دغه بودیجوي مرستې تابع دي، هغوی له بده مرغه په افغانستان کې د بشري حقونو د ښځو د حقونو لپاره ډیر توجه ځکه نه کوي چې په دې مسله کې امنیتي، استخباراتي او تر یو بریده سیاسي مسائل مهم دي نسبت بشري ته. چرا لنډه کوم دا ووایم چې لوی قدرتونه په افغانستان کې ستراتیژیک او استخباراتي ګټې لري، د همدې لپاره د افغانستان د خلکو بشري ستونزې د دوی لپاره په دریمه درجه اهمیت کې هم نه دي. هر کله چې دغه بشري ضرورتونه او د بشري حقوقو اصل لومړی درجه ضرورت تر راغی، هغه وخت کوم چې د نړۍ د لوی قدرتونو سیاستونه بدلیږي او د هغو په طبیعت کې د ملګرو ملتونو اجراءات هم معنا پیدا کوي. اوس د ملګرو ملتونو اجراءات او تعامل له افغانستان سره په بشري حقونو په برخه کې له معنا نه تښتي، له معنا نه تښتي چې دې ته نړۍ اهمیت نه ورکوي. موږ څنګه کولای شو چې د افغانستان بشري بحران، د افغانستان د خلکو بشري حقونو اړتیا پرته په یو نړیوال اصل باندې بدل کړو چې د لویو قدرتونو توجه ورته راووري، هغه وخت به د ملګرو ملتونو د ټولو بنسټونو کاغه د بشري حقوقو مسله ده، کاغه انکشافي مسله ده، کاغه حتی فرهنګي او تعلیمي مؤسسات دي په ملګرو ملتونو کې د هغو اجراءات او تعامل په حق
مننه لیوال صاحب. دا د سپینې خبرې پروګرام دی، خبرونه ده یا روکو راست؟ موږ ډیر توقع دالرو چې معمولا زموږ میلمانه سپینې سپینې خبرې وکړي، خو تصادفا نن موږ دواړه ډیپلوماټان لرو او رښتیا ډیپلوماسي کوي، داسې ښه نوم نه اخلي. مثلا استاد وایي چې ملګري ملتونو ته چې څوک ډیر عضویت ورکوي، واضح ده د هغوی دریځ او خبرې ډیر جدي او په احصایو کې ښکاري چې امریکا د خپل جی ډی پی په تناسب باندې د ټولې دنیا نه زیاترین امتیاز ملګرو ملتونو سازمانونو ته ورکوي، چې د 2016 کال کې د ډونلډ ټرمپ د منتخب کېدلو نه وروسته یا د جمهور رئیس کېدو نه وروسته د دغو ډیرو سازمانونو نه خپل پیسې کمې کړې وي، چې امریکا ضرورت نه لري چې ټول هیوادون ټول دنیا ته دونه پیسې ورکړي. په هر صورت غوښتل مې تاسو دا نوم واخلئ، یعنی په یو ډول د سي تنبیه کوي چې اصلا امریکا د پاره اولویت په افغانستان کې امنیتی مسائل دي، سیاسي مسائل دي، تر دې چې توجه کی چې انجونی خونځي ته ځي کنه ځي، هدف هم دا دی. اساس یې صحیح
بالکل د امریکا لوی اندېښنه چې لکه څنګه چې واضح ویلې دي، دا ده چې له افغانستان نه ګواکې موږ ته امنیتي تهدید بیا پیښ نشي، یا زموږ شریکانو ته د امریکا وینا ده چې موږ او زموږ شریکانو ته باید له افغانستان نه امنیتي پیش پیش نشی، یا مثلا تهدیدات پیش نشی، بیا القاعده او هغه سي القاعده د ورته نور سازمانونه پکې پیوړی نشی او نړۍ ته ګواخ پیش نکی. دا چې د دغه تضمین په مقابل کې چې ګواکې په دوحه کې هم دغه څه تضمین شوې دي، د دې په مقابل کې په افغانستان کې څه پیښیږي، دا زموږ مسله نه ده. د امریکا متحده ایالاتو او نور هیوادونو دا واضح کړی ده چې دا چې په افغانستان کې په خزو څه پیرازي، په افغانستان کې په ماشومانو څه پیښیږي، په افغانستان کې څومره خلک لولګي مري، په افغانستان کې څومره خلک د صحي خدماتو د نشوالي له امله مري، په افغانستان کې د فقر کچه څومره ده، په افغانستان کې څومره خلک وزګار دي، په افغانستان کې څومره خلک ډوډۍ ته ضرورت لري، او څومره خلک له تعلیم څخه له صحت څخه محروم دي، دا نور د نړیوالو لپاره مهمه نه ده.
اما جناب آقای لیوال، ما ببینید گفت شما قطع میکنه، معذرت میخوایم، اما این همه کشورهایی است که کنوانسیون حقوق بشر امضا کردن. بالاخره
متاسفانه توجه به اصل کنوانسیون حقوق بشر و تعهداتی که در این زمینه وجود داره، این بسیار سلیقوی شده و یک اصل اخلاقی بین المللی پذیرفته شده دیگه نیست. کشورها حقوق بشر را فقط در داخل قلمرو سیاسی و جغرافیایی خودشان میخواهند. حقوق بشر در یک محدوده جغرافیایی مطرح است که اونا التزام و تعهد سیاسی در مقابل او جغرافیا را دارد. این که وضعیت حقوق بشری در داخل افغانستان چگونه است، این مهم نیست. اگر مسئله حقوق بشر در افغانستان مهم می بود برای کشورهای قدرتمند، در او صورت این گونه تعامل صورت نمی گرفت که در بدل تضمین عدم تهدید امنیتی از افغانستان یک ملت 40 میلیونی از همه حقوقش محروم کنه، این گونه تعهد و این گونه تعامل ظالمانه با افغانستان صورت نمیگیره.
تشکر آقای لیوال. جناب آقای طایب، نظر شما را در این مورد خاص میخواستم بفهمم که خب آقای لیوال فرمودن که بسیار کشورها دیگه مسئله سیاست چنان مهم است که مسئله حقوق بشری و اونا در حاشیه قرار میگیره، و اما خب در ملل متحد بخصوص در سازمان شورای امنیت سازمان ملل متحد شماری از کشورهای عضویت دارن که در مورد رعایت حقوق بشر نمره بسیار بلندی در پارچه خود ندارن.
خب اجازه بدین من یک بار دیگه برگردم برای همون زمان ایجاد به سازمان ملل متحد که چطور کشورها، هم کشورهایی که پیروز جنگ بودن و هم کشورهایی که شکست خورده بودن، و هر کسی که در جلسات در سان فرانسیسکو روی منشور سازمان ملل متحد مذاکره می کردن، با چه احساساتی اونجا اشتراک کرده بودن. و بعدها در 1946 وقتی که دولت شاهی افغانستان تصمیم گرفت که عضویت این سازمان داشته باشه، چی انگیزه های باعث از این میشد که کشورها یکی پی دیگری رجوع بکنن و عضویت این سازمان به دست بیارن؟ در اون زمان کشورها به این فکر بود که یک ساختار ایجاد شوه که رفتار خودکامه و امو رفتاری که باعث از این میشه که در صحنه بین المللی ایجاد یک وضعیتی به وجود بیاره که این متاسفانه از او هیچ کس نفع نبره، از این بسیار در حراس بودن، چون همو درد و شواهد جنگ در رو و رویشان دیده میشد و با اینی طور یک احساسات منشور سازمان ملل متحد مذاکره شد و بالاخره مورد تصویب قرار گرفت. اما بعدها متاسفانه همی کشورها سازمان ملل متحد به عنوان یک تخته برای ای که منافع ملیشان را تأمین بکنن شروع کردن به استفاده. مثلا شما ببینید 1945 تا سال 1948 سازمان ملل متحد و یک سری از کشورها موفق شدن که اعلامیه جهانی حقوق بشر که یک سند بین المللی و معتبر است در ظرف 3 سال بعد از ایجاد سازمان ملل متحد نهایی بکنن و تصویب شود. اما کمیسیون حقوق بشر بعدها که کشورها هرچی از درد و پیامد جنگ جهانی دوم دورتر شدن به عنوان یک نهاد تطبیق کننده این سند همی کارایش از دست داد، به دلیل از اینکه کشورها به فکر از این شدن که این نهاد به نفع منافع ملی خودشان استفاده کنند. بعدها در سال 2006 کوفی انان آمد گفت که کمیسیون وضعیتش خراب است، ما شورای حقوق بشر ایجاد میکنیم که اگر بتانیم مؤثرتر استفاده شود به نفع مردم و به نفع حفاظت از حقوق بشری مردم. متاسفانه از سال 2006 امسال در سال 2024 قرار داریم، شورای حقوق بشر یک بار دیگر رفتار است که کمیسیون حقوق بشر گذشته شود. از اون لحاظ است که اگر کشورها واقعا به عنوان کسایی که سازمان هم اعتبار می بخشند و هم تاثیرگذار می باشند، از استفاده ابزاری سازمان در منافع خودشان به صورت بسیار خودخواهانه دست نکشند، آن ما نتایجش می بینیم که سازمان ملل متحد مثلا مهمترین نهادش در سرزمین های اشغالی فلسطین توسط یک کشوری عضوی سازمان ملل متحد فعالیتاش کاملا غیر قانونی شناخته می شود و یا دبیرکل سازمان ملل متحد برش گفته می شود که تو دیگر حق نداری که به جغرافیای این کشوری عضوی سازمان ملل متحد قدم بگذاری و به همین ترتیب بسیار مسائل دیگه هست که متاسفانه این اعتبار سازمان لطمه می زنه و نتیجه عملکرد کشورهای عضو است، من جمله کشورهایی که متاسفانه در ایجاد و گسترش و تقویت این سازمان باید نقش اساسی را می داشتن، متاسفانه که کم کم دارن به سوی می برنش که آنم و اعتبار و تحصیل بذارش هر روز که می گذره کم تر می شه.
تشکر جناب آقای طایب.
مننه. دیگه شک نشه چه ده ملګرو ملتونو ځنی اداري یا افراد په ټول دغه تاسیس د وخت نه چې 1945 کال کې دا سازمان تاسیس شوی یا جوړ شوی دی په مختلفو تورونو باندې یعنی متهم شوی دی یا په جرمونو باندې، اما د سازمان چارټر یا په مجموع کې د دوی به نړیوال منشور خصوصا چې وروسته د بشري حقوقو شورا اعلان وکړو په ځنو ډیرو نړیوالو معیارونو کې خپلو خدمات او خپل نورمونو معیارونو لپاره ژمن پاتې دي او همیشه په دې باندې خپل رسمي غونډه او بیانونه ورکړي تر اوسه پورې. اوس لیوال سب غختل میراشم د اوسنی برحاله وضعیت سره چې افغانستان په یو غیر مشروع بین المللي غیر مشروعیت حالت کې واقع ده، زه غواړم ځنې ستونزې برحاله یاد کم به ستاسو نظر په دې اخلم چې ملګری ملتونه چې ځنې مواردو کې دخالت لري اما په مجموع کې څه ډول کولای شي دغه اساسي ټکو ته چې مارا کړی چې غواړم په دې نظر واخلم یاد کوم د ډیورند د کرخې په شمول باندې یادوم د امه د نظر باید ولیرو چې دا یو لوی معضله د افغانستان د پاره پاتې ده او محل په سیمه کې تر ټولو زیات زیانونه بشري جګړې یا نامني دا غزینه ایجاد دي او ترڅنګ د تروریستي تهدیدونو په افغانستان کې اوس وخت ورسره د مخدره مواد چې ډیر لوی خطر ګڼل کیږي دلته مبارزه د پزت باندې او ترڅنګ په خپل داخلي امنیت خلکو یا مسونیت خلکو په داخله د افغانستان کې ترڅنګ د ځنی غیر قانوني ډلو لکه د داعش خراسان لکه ټي ټي پی یا پاکستانی طالبانو ډلې یا د القاعده د دوی حضور په افغانستان کې او ترڅنګ د افغانستان د بنسټونو د حکومتي دولتي بنسټونو قانوني ظرفیت لوړیدل او فعالیت دا غو یو خدمات او ارزی مسله په ترڅنګ د یو ماډرن یا اساسي قانون نشټواله په افغانستان کې چې د نړیوالو نورمونو سره مساوي دوسی او په مجموع کې د عدالت د تامین د پاره یا انصاف د پاره د کمبودی او کمې او د خلکو نارضایتي موجوده ده. دغه مجموعي څو 15 شپک ټکی چې ما غوښتل یاد کړم لیدونکو د پاره مهمه نورې ستونزې هم شته. خو په دغه موردونو کې ولې ملګرو ملتونو تر اوسه د پام وړ یو کار ونه شو کړی چې موجوده حاکمیت قانوني کې او په هغه برخه کې پرمختګ راشي لکه د اساسي قانون درلودل مثلا؟
ما مخکوي چې له اجرایي پلوه ملګرو ملتونو د امنیت او د سولې او سیاسي برخه کې د پالیسی جوړونې او پریکړې صلاحیتونه نه لري. دا باید وومن او په ځینو مواردو کې ځینې ماموریتونه کله چې ور وسپارل شي هغه اجرا کولای شي. یو مثال زه درته وایم، ملګری ملتونه تر هغه پورې په افغانستان کې هیڅ ډول اجرایي صلاحیتونه په تیره بیا په سیاسي برخه کې نه درلودل، تر هغه پورې چې دغه سازمان اساسي غړیو ماموریت ورونه سپار پوری. کله چې د بون پریکړې وشو په افغانستان کې د بون د پریکړو په اساس،
مثلا د بون اول کانفرنس ما د دې چې په 2001 کې فبروري کې شوه،
باید په افغانستان کې اساسي قانون جوړ شوی وای، باید په افغانستان کې انتخابات شوی وای، باید په افغانستان کې موقتی حکومت، انتقالی حکومت، بیا جمهوریت جوړ شوی وای، پارلمان جوړ شوی وای، ملي اردو جوړ شوی وای. دا مهم قدمونه وو چې د بند پریکړو په اساس باید په افغانستان کې اجرایی شي. کله چې د امریکای متحده ایالات او د ناتو نورو غړو هیواد او البته د سیمې هیواد چې د افغانستان په قضیه کې نقش درلود، په هغه وخت کې په بون کې په دې هوکړه وکړه، ملګرو ملتونو ته یو ماموریت ورسپاره. په حقیقت کې یوناما او د یوناما اړوند نور ټول نهادونه د یون ډی پی او نور په شمول د دغو پریکړو اجرایوي ماموریت ترلاسه کړ او فکر کېږي چې تر یو بریده په خپلو دغو ماموریت کې بریالي وو. ځینې پروسې ښه په مخ لاړې، لوی جرګه جوړه شوې، دوه بیړنۍ لوی جرګه جوړه شوه، موقتی حکومت راغی، موقت حکومت لاړ، اساسي قانون جوړ شو. اساسي قانون د افغانستان د تیرو شلو کلونو تر ټولو لوی لاسته راوړنه وه او په دې کې زه خپله د اساسي قانون د جوړېدو د پروسې یو برخه وم. ما هلته کار کړی دی او هلته ما لیدل چې د یوناما نقش څومره مهم، بلکې اجرایوي او دغه د بیوروکراتیک پرمختګ لویه برخه کار د یوناما په غاړه په وخت د افغانستان حکومت ترڅنګ نه بیلابیلو نهادونو په ایجاد کې. دغه مثال او بیا وروسته په دغه تیرو دریو کلونو کې د ملګرو ملتونو عدم حضور او یا ناکامي یا د موجودیت نه احساس موږ ته دا راخی چې تر هغو پورې چې د قدرتمندو هیوادونو لخوا ملګرو ملتونو ته یو ټاکل شوی ماموریت ونه سپارل شي، تر هغو پورې ملګري ملتونه نه د پریکړې صلاحیت لري، نه د اجراءاتو صلاحیت لري، نه د کوم لوی پرمختګ صلاحیت لري. موږ باید د صلاحیت مراجع وپیژنو. د ډیورند کرښې د معزلې په اړه ان د ابتدا نه کله چې د پاکستان حکومت جوړېده په هغه وخت کې افغانستان د ملګرو ملتونو یو فعال غړی، تاسو ګورئ په شپږ څلوېښتم کې افغانستان د ملګرو ملتونو غړی شو او پاکستان په 1950 کې رامنځته شو. افغانستان د پاکستان را مسته کېدل ویټو کړل وی نه منل په ملګرو ملتونو کې. او دلیل همدا و چې افغانستان هلته جغرافیایي تاریخي دعوا درلوده په یوې خاورې باندې، هلته د دوی خلک وو، هلته د حقوقي اسنادو پر اساس د افغانستان څخه یوه برخه سیمه بېله کړای شوې وه چې د نړیوالو حقوقو او د نړیوالو ستنډردونو پر اساس هغه د افغانستان خاوره. له هغه راهیسې ملګرو ملتونو کې دغه قضیه ثبت تر ننه پورې بار بار افغانستان په دې برخه کې ملګرو ملتونو ته مراجعه کړې ده. حتی د ډیورنډ کرښې د نه منلو اصل اوس دا یوازې نه دی چې د پاکستان افغانستان نه ده منلې، اساسا د ډیورنډ کرښه پاکستان نه ده منلې. او د دې لپاره دلایل شته. تاسو دوه ځلې د پاکستان ډیره علني مداخله د افغانستان په قضایاو کې داسې وینئ چې هغوی دغه کرښه د دوی په اصطلاح د بین المللي سرحد په توګه نه ده پیژندلې او ماته کړې ده. یو ځلې یو قانوني حکومت په افغانستان کې مات کړی دی او د مخالفینو ته خپله خاوره کې پناه ورکړې ده، بل ځلې عین شکل باندې. یعنی د ډیورنډ کرښه په خپله پاکستان هم نه ده منلې، ړنګه کړې ده، نقص کړې ده، بار بار نقص کړې ده. نو دغه قضیه له بده مرغه په دې کې ملګرو ملتونو هیڅ داسې اجراءات نه دي کړي چې د هلته د نړیوال عامه افکار د افغانستان په ګټه دې ته راواړو. نو ځکه چې داسې فکر کوم چې رالنډه کوم پر هغو پورې چې د قدرتمندو هیوادونو د امریکې د متحده ایالاتو چې ستاسو وویل چې نومه واخله او د هغو هیوادونو چې ملګرو ملتونو ته لګښتونه ورکوي تر هغو پورې چې هغوی پریکړه ونه کړي او ملګرو ملتونو ته یو ټاکل شوی ماموریت ونه سپاري د افغانستان او د افغانستان په شکل په نورو قضایاو کې ملګري ملتونه خپل اجرایوي کفایت نشي.
بله، تشکر آقای لیوال. پیش از اینکه سوال را با آقای طایب مطرح کنیم با یک پیام گوش میدیم.
امریکا یو له هغو هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلابیلو کلتورونو، دودونو، ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې هر جمعه د افغانستان په وخت د مازدیګر له شپږونه تر شپږ نیمو بجو او د ختیځې امریکا په وخت د سهار له نه نیمو تر لسو بجو.
بینندگان، شنوندگان عزیز، شما بیننده و شنونده برنامه روکراست اسپین خبر هستین که با مهمانای محترم برنامه جناب آقای طایب و آقای لیوال در رابطه با 78مین سال روز عضویت افغانستان در سازمان ملل متحد بحث میکنیم. جناب آقای طایب، برگردیم به مسئله عضویت افغانستان در این سازمان. افغانستان در حال حاضر نماینده رسمی در سازمان ملل متحد نداره و کرسی نماینده زندگی دائمیش از طرف سرپرست اداره میشن. ملل متحد در سال 1996 تا سال 2001 زمانی که طالبان بر افغانستان مسلط بودن این گروه را به رسمیت نشناختند و در اون زمان حکومت به رهبری آقای برهان الدین ربانی را به رسمیت شناختن و در اونجا نماینده هم از طرف حکومت وجود داشت. چرا در حال حاضر ملل متحد چنین یک تصمیمی نمیگیره که مثلا در حال که حکومت طالبان به رسمیت شناخته نشده از طرف هیچ کشور در جهان، خب کرسی را تفویض بکنن به همون کسی که نماینده حکومت پیشین افغانستان در سازمان ملل متحد بود؟
خب این یک موضوع بسیار عمیق در حقوق بین الملل است که کشورهایی که خو به عنوان استیت عضویت سازمان می داشته باشن، کانا افغانستان ما گفتیم 78مین سالگردی عضویتش در این سازمان تجلیل می کنه در یک شرایطی که متاسفانه وضعیت نمایندگی خودش به یک شکل خیلی
مشکل دار است. اما شرایط که حقوق بین الملل روی بعضی مسائل گذاشتگی، به طور مثال هر آنچه که بعد از آگست 2021 در افغانستان اتفاق افتید، یکی خوب موضوعی زیست که هر نیرویی که جغرافیه را حاکم شده یا هر گروهی که حاکم شده، اینا به هیچ وجه از طریق یک روند دموکراتیک و دارای یک مشروعیت داخلی بر جغرافیا حاکم نشدن و به همین ترتیب به اساس اصول و پرنسیب های بین المللی عمل کرد و کار کردشان نیست. اینا همه روزه منشور سازمان ملل متحده متاسفانه که چی میکنن در مواقع مختلف، به طور مثال امی مساوات بین زن و مرد یک اصل است در منشور سازمان ملل متحد که به شکل فجیعش در افغانستان زیر پا میشه، به این معناست که منشور سازمان ملل متحد زیر پا میشه. خب به همین ترتیب تعهدات بین المللی افغانستان در عرصه های مختلف است که برای کلش بی احترامی صورت میگیره. از اون لحاظ است که سازمان ملل متحد و کشورهای عضوش در تمکین دارن در مورد ازی که کسایی که به عنوان فعلا در جغرافیا را کنترل دارن آیا واقعا شایستگی نمایندگی از استیت و مردم افغانستان دارن یا خیر، که من کدشان موافق هستم این گروه به هیچ وجه شایسته ازی نیستن که نمایندگی از مردم بکنن. اما در مورد ازی که چرا نماینده افغانستان نیست، شما از مسائل بسیار تکنیکی اینجا سوال میکنین که نماینده افغانستان در زمان که حکومت پابرجا بود یک کسی بود که از سازمان ملل متحد گرفته آورده شده بود، روزی دید که رئیس جمهور کشور رها کرد و رفت، فرداش تصمیم گرفت که او هم برود در یک نهاد دیگه سازمان ملل متحد کار بکنه تا ای که روزش گم کنه اینجا از حق مردم دفاع بکنه. اونو شد که بعد نفر بعدی آقای نصیر فایق به جایش ماند و جا داره که از پیشش تشکری بکنن که با وصف تمام سختی ها در آنمون جا در جلسات که دقل میکانیزم ها اجازهش میته صدای مردم افغانستان بالا میکنه. در این جای شک نیست که مسئله پرداخت حق العضویت افغانستان یک مسئله است و در بعضی مواقع در مواقع رای گیری ها در مجمع عمومی سازمان ملل متحد او برای ما یک مانع تشکیل داده. اما آقای نصیر فایق به عنوان کسی که سرپرست نمایندگی است هنوز هم در جلسات مهم در ارتباط به افغانستان اشتراک میکنه و صدای مردم افغانستان با وصف تمام مشکلات لوجستیکی و مسائلی که موجود است توانسته بلند بکنه.
اما در حالت حاضر حق رأی و یا اشتراک و نظر دادن در مورد مسائل جهانی را دارن؟
خب در اینجا شکی نیست که اونا هنوز هم به عنوان دیپلمات افغانستان و سرپرست نمایندگی افغانستان اونجا اکریدیت هستند و دلیل از این که اجازه میافرد که در اون نشست ها شرکت بکنه معنی است.
تشکر
در جناب خیلی تا ایب سیب چه منگا در ملگرو ملتونو که در افغانستان در استازولهی چه تر طول یه مهم دلیل با که در افغانستان در جمهوریت در وقت در دری رنگ بیرغ آل تلوار ساتل دی آقای منگورو التهی اما د طالبانو نمایندگان په دریم ظلم غوښتنو سم کررن رد شو د آقای غوښتنه چې نمایندگی ورته وسپاري. په هر صورت یو وروستي جمع بندی بحث تر اګرزو لیوال صاحب تاسو نظر په اول اخلا مختصرا بیا که طيب صاحب هم په پختل
تاسو بله فقط 4 دقیقه مداره وخت داریم
که دلې شي چې
آقای لیوال و 2 دقیقه آقای طيب
ما استاذ د ټول بحث د دواړو درنو ملمنو د نظریات معلومه شو چې د طالبانو حاکمیت د ملګرو ملتونو په سره دغه اتاویا کالو په دې ټول نورمونو چې ترار وخت ساتل شوی دوی نړیوال معیارونه ندی مراد کړي پاندې وجبانې ورته مشروعیت نه ورکي پاندې دلیل ورته په ملګرو ملتونو کې څوکۍ نه ورکي. آیا دا امکان شته هغه سیاستوالو لکه مخکې یاد شو چې اشرف غنی د افغانستان وروستی جمهور رئیس په دغه 2021 کال اګست تر اولې هفتې پورې د بیرون لاړو او ورسره ټول کابینه او خلق د حکومت وتلی دوی چې د نړیوالو معیارونو ته ژمن دي آیا امکان شته چې په تبیید کې خپلې حکومت لکه د نوی ملسیز په څیر چې طالبان په افغانستان اول ځل حاکم شوی او هغه وخت اسلامي دولت ته نمائندګي په بیرون کې ورکړل شول چې اسیفی سیب یاد کړه چې برهان الدین ربانی د هغه وخت اسلامي دولت رئیس و وسول دا امکان نشي کولای. دا څومره ممکن دی؟ آیا یا دا کار مفید تمامیږي د افغانستان د خلکو لپاره کنه؟ لیوال صاحب اول خپل تبصره راک.
بله، دو تفاوت دغه زمانه او دوستی یو دا چې هغه وخت له واکمنې ډلې سره کوم نړیوال تعامل نه و شوی او هغه خواني جهادي یا تنظیمي واکمنې ولو کوچنۍ یو برخه جغرافیا لا په لاس کې، اما اوس دوه ستونزې شته په دې برخه کې. یو دا چې له دې ډلې واکمنې ډلې سره یو تعامل شوی دی نړیوال، د امریکې د متحده ایالاتو له خوا نه یو پریکړه ورسره شوې ده، یو هوکړه ورسره شوې ده، او دوی نه تضمینونه اخیستل شوي دي د امریکې له خوا، او امریکا زوروره ده. نو بنا پر دې او بل داسې یو ساختار د دې په مقابل کې سیاسي نشته چې په افغانستان کې یو جغرافیه په واک کې ولري. نو د همدې لپاره د دیفیکټو اصل هم چې غلی د دوی سره د همدې لپاره ده چې جغرافیه یې ټوله په لاس کې ده. نو دا تفاوت شته. جلا وطنه حکومتونه هغه اعتبار نشي درلودلی چې ملت استازولي وکړي. نو ځکه زه فکر کوم چې اوسنیو شرایطو کې هغه ډول تعامل سیاسي له یو بل سختار سره بی معنا به.
آقای دیوال، یک دقیقه وقت داریم، میخواستم نظر آقای طایب بگیرم که آیا ملل متحد در چنین شرایطی که افغانستان است میتونه نقش موثری در آینده افغانستان ایفا بکنه؟ یک دقیقه وقت داریم، بفرمایید.
دقیقاً من فکر میکنم که نمی ارزیابی که آقای چنقری اغلو کرده و قرار است که یک نماینده سیاسی یا پولیتیکال انوای از طرف دبیرکل مقرر شود، یکی از وظایف اصلی که در بعد از مارچ 2022 برای یوناما داده شده بود موضوع ایجاد یک دیالوگ بین گروه های مختلف سیاسی به شمول کسایی که در جغرافیا حاکم هستند بود که متاسفانه اینمی حلقه گم شده را نتانست نماینده سرمنشی سازمان ملل متحد در افغانستان به پیش ببره. امیدوار هستم که
بله،
با ایجاد این حرکت جدید بتانیم ما این حلقه گم شده را تطبیق بکنیم و این نقشه را آماده شود.
تشکر از هر دو مهمان محترم جناب آقای لیوال و جناب آقای طایب جهان سپاس که در برنامه با ما بودن، نظر خود با ما و شنوندگان قسمت کردن.
او در لیدونکو و اوریدونکونم دیر مننه چه تروس همون سر پدی بحث که وی
برنامه ما ادامه داره. برنامه بعدی ما نه وضعیت است که همکار ما آقای جلالزی را گردانندگی میکنن. شنونده و بیننده رادیو تلویزیون آشنا باشین.
الله مرش. په افغانستان کې د روان وضعیت خبری پوښښ د پیښو له ځایونو څخه په مستقیمه بڼه
د امریکا غاک خبریالان مو د واشنگتن له استودیوګان
څخه سلامونه ستړي مشي.
زه خایسته سعادت لامیم.
زه احمد شکیبیم.
زه ګالیا رانا نورستانه یم.
زه احسان لاریبزه یم.
د سیمې او نړۍ په وروستیو او حالاتو خبروي او د داسې مسایلو جزئیات وړاندې کوي چې د افغانانو پر ژوندانه باندې اغیز لري.
په امریکا کې ټاکنې او په کانګرس کې د کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه د مهمو پریکړو حال
په سپینې ماڼۍ کې زموږ خبريالان د امریکا د ولسمشر د غونډو، سفرونو او مهمو پریکړو په اړه وروستۍ حال درکوي.
د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت څخه مو په نړیوالو چارو کې د وروستۍ پرمختګونو او د واشنگتن د دریځ په اړه خبرو.
په دفاعي چارو کې د امریکا د پریکړو او پوځي خوځښتونو په اړه لا پنټاګان نه راپورونه.
د دې درڅنګ د ژوند په امریکا کې د خبرونو لړۍ د امریکایانو د ژوند کلتوري، ټولنیز او اقتصادي اړخونه انځوروي او په امریکا کې د افغانانو د ژوند لوړې او ژورې درخایي.
د افغانستان په ګاونډي هیوادونو، اروپا او نورې نړۍ کې د افغان کډوالو حال.
امریکا غږ د کرا او هر اړخیزو خبرونو د سرچینې په توګه
تر سرلیکونو هخوا د مسایلو د ټولو اړخونو درونتیا هڅه کوي. د حکومتي چارواکو، ډیپلوماټانو او شنونکو سره د تودو بحثونو برسیره اهم افغانانو ته د نظر سرګندولو موقع برابروي.
امریکا غاک په افغانستان کې د بیان د ازادۍ د مخخخ منبع په توګه په هر اړخیزو او بی طرف